شپږ بجې او دیرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي تیره ورځ په بامیان کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی، چې اوس باید د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نوی مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 40,000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وایستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړې، له 1,250,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس ته راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه یې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو، چواده، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5,000,000 افغانیو نغدې مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 3,500 افغانۍ ورکړل شوې دي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چاندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطحې کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنی لري. مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکوونکو ته په یوه غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چاندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په یوه بلی اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم زه بختيار ساحل موتاسه د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربېره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړی لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بلې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډلې اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. پہلے د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړی لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلید، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلی کوریا یو پیاوړې حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
ترما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی شخ فزیکی ځواک لري کولی شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولی شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د څلورم دان سند با ترلاسه کړم. څلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولی شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبي کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه 8 لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو شهر کې د کیمونیون کاپ کې 13 هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د 45 کیلوګرامه برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په 55 کیلوګرامه وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په 88 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په 80 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په 80 کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علي اکبر اميري په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال تر لاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علي اکبر اميري و توانیدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او و توانیدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال تر لاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی و چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی و افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید صحاق د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین ګیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. پیلان شوی لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان پیلان شوی لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روان میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې دي چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهن نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، د تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو وار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله، یو وار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغسې توپونو وسوځېدل، لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې دی خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچوونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبې، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تلته په دې لیک کې وسولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراټ دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکو وه ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده. او ساحل صاحب اوسه پورې څه غمې نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب تاسو ته راځو په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوست کوي یا دغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دي ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیا څخه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخه په د دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي که ویکټ شي یا داسې نور ډېر زیات شیان دي چې هغې باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه ویکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډېره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو دپاره یو ښه فرصت دي چې هغه ته فایده په واخلي او ځان هغه دغه کې ثابت کړي.
څه وم لیدل څه تر دې دمه افغان لوري په توپاچونه کې بالخصوص کومه ګټه ترې اخیستې وه؟ که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه ویشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو ویکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه ویکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو پات سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لري. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه ویکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې ویکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړله. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر هم وو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه وه چې ویکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هماغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چېرته دغه ویکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وی کړې، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه و چې موږ هغه بالرانو د مغه ویکټ نه فایده واغستله، بالرانو تقریبا ښه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډله د 218 او اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه ویکټ جوړ شي وه دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 ته ټارګیټ ورسید. دغه 18 رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو ویکټ سلو بالرانو لپاره د ویکټ جوړول وو.
مننه صافی صاحب. له ښاغلي فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد، دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپاچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مبرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړې چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپاچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپاچونې ډیسپلین د چټکو توپاچونکو ډېر ښه نه و، هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپاچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې؟ دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپاچونه کې ستونزه وه؟
سایل صاحب، سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو، هماغه وو پړومبي وو ورکې هغه د فخر ویکټ هغه ته په وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو، هغه ویکټ نه وروسته فاست بالرانو په ټول میچ کې یو ویکټ هم وانخیستله. فضل حق فاروقي خپل لس اورونو کې 150 منډې ورکړلې، یو نفر یې وسوځو دې سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15.4 بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل چې څو اور چې وکړو هغه پکې وکټ وانه خصله. نو دا د فاس بانډرانو ستونزه سایل صاحب در ټول عمر نه روانه ده. د دسه به وخت راغې چې رحمت شاه باندې موږ شپږ څلوېښتم اور ته موږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ په هغه وخت، یعنی بده فیصله هم نه وه. یعنی د دې نه دا معلومیږي چې دغه یو فاس بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګلو بولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لو بولې دا مخوي.
هم دغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساته د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډې چې شاداب په آخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاویا او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سایل سے پا نہ دیر شم اوور کے آتا ویکٹی دوی تلے وی نسیم شاہ را آگے نو د دوه بالو خبره ده، د دوه خو بالو نه اخیرا نه کس چې واسم یو بال سره یا دوه بالو نه زیات تاسو مغه مقاومت هم نکړ. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وک کم تقریبا تر شپږ څلوېښتم اوور کې چې کم شاداب رانه و چې تر هغه وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارتنرشپ موږ نه واچو او دا موږ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه موږ ته ګټه واخلي. فاست بالران نه خو بیخي ته منوه که تاسو کتلی فضل حق خپل اورونه برابر کړه نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل صاحب شپږ شپږ نیم اور واورې سره نه دي کړي. نو دا دا خپل اورونه برابر نه کړه سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چول، یو آل راونډر دوی زیاته چول فاست بالینګ غلو.
صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پرې تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف ده، درې وړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت
د دې لامل وو کا وشتنځای په دویمه پاڼه کې دیتا برابر شو. سل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د پاس بالینګ شوبې ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې پاس بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارس رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غوند کې چې خپل هغه لین او لین تی بالکل برابر نو نو هغه مخکې کوچ شپ یادوري وکړل هغه یو بالو هغه د ویکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو ویکټ رااله هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو وهله او گزارې ور سره ډیره کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و، هغه دوی خپل غلطي و چې وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف، نو دوی د لین او لین خپل پرې نه خواسته او لین او لین سره بالینګ وکړو. او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده، لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمنان په کوم بال اوړ شوي لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شوو، یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی؟ یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ، دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو، تر ډیر وخت پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله وروسته په مغه یو بال اوټ کیږي، ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیر خلکو ته راځي کیږي، خپل لوبغاړي ته راځي کیږي، کوچیز ته راځي کیږي، ادارې ته راځي کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لینت خواله شو ام دغه زمونږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستل. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل او خیاطیا لینو لین سره بالینګ کو، او زمونږ د بیټسمنانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله، دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالۍ بهر کړی شو، او دغه ځای خالي و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوبه هم په وست انډیز په خلاف باندې لري، او په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وي. خو ما ریاض حسن فکر کوو بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې د سی فیصله واچې، بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده. نو
ښه، دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو. تر ډیره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نو معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې ورستیو کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هغه سي وی نه وي تر ډیره پورې، خو دلته بیا د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تله ده کو ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی دا و. اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا و، ځکه کچا موږ پیل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي، خو که دغه اننګز لږ غزیدلې وي او بیا سپینران راغلی وي، اکرام په ډیر ښه نه ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والو، هغه کې په میډل آرډر کې غلو پکړو. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک، او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځای کې لوبېدل، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټي لوبډلې په خلاف باندې راځي، نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار وو، لوبډله د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ.
یو بل شی کله کله هغه تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بده پوښتنه وکم، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي، دغه سي سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله دراشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټینګ آرډر کې مخکې راشي، دغه سی یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په دهن لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته، ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنۍ سیالیو کې پہلی ز توپ وهنه هم کوله، نو صافی صاحب ځان لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای؟
سایل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید فارق راشد رازی، نو د باندې بایدکار شوی وی، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فارق د فارټم وخت د فارق بازي وخت د فارق د جوړ کړي وی، د منټلی جوړ کړي وی، او دې ته دا ساس کار کړی و چې وخت راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي نو که چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت کې مونږ تا کوزو نو ته باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکړي زمونږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې مونږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچیسته په کاري چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پیله تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډېر ښه ریکارډ نه لري، که هغه نړیوال جامونه دي که هغه نورې سیالۍ دي. لامل یې څه بولئ؟